افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو. د طالبانو چارواکي په خوست ولایت کې د یو ډلهییز قبر د موندلو خبر ورکوي. د خوست ښاروال بسم الله بلال پرون دوشنبې خبر اعلان ته وویل دا ډلهییز قبر چې د خوست په مرکز کې موندل شوی او شاوخوا سل مړي پکې و احتمالا د پخواني شوروي اتحاد پلوي حکومت له وخته پاتې دی. ښاغلي بلال زیاته کړه چې دا قبر د شنبې په ورځ د خوست په سړبني سیمه کې د یو کوچني بند جوړولو لپاره د کیندلو په مهال وموندل شو. ښاغلي بلال د سیمې د اوسیدونکو په حواله وویل په قبر کې خخ کسان په 1350 کال کې چې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ حکومت واکمن وژل شوی دی. د خوست ښاروال زیاته کړه چې په ډلهییز قبر کې داسې مړي هم و چې د ښځو جامې په تن وې. د ښاغلي بلال په وینا ښکاري چې په دې قبر کې خښ شوي کسان ټول ملکي وګړي دي. پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل وروسته او همداراز د کورنیو جګړو په دوام د تیرو څه باندې څلور لسیزو جګړو په مهال تر دې دمه د هیواد په بېلابېلو سیمو کې لسګونه ډلهییز قبرونه موندل شوي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې په نوې میلادي کال کې به نږدې نیم میلیون افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا پرون دوشنبه ناوخته په خپله ویبپاڼه په یوه بیان کې ویلي چې اټکل کېږي په روان 2040 میلادي کال کې به شاوخوا 4,350,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شي چې په سلو کې 90 به بشري مرستو ته اړتیا ولري. د یو چا د معلوماتو له مخې د تیر 2023 کال ورسته یوروبا کې نږدې نیم میلیون افغانان د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت د نوي پالیسۍ په اساس په جبري ډول خپل هیواد ته واستول شول. د اوچا بیان زیاتوي چې اوس مهال شپږ میلیونو درې لکه افغانان د اوږد مهال لپاره بې ځایه شوي چې په دوی کې ډېرو یو لسیزه مخکې خپل کورونه پرېښي دي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې افغانستان د بې ځایه شوو خلکو د شمېر له پلوه په جنوبي اسیا کې لومړی او په ټوله نړۍ کې دوهم ځای لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر په کندهار ولایت کې د قابلو د روزنې د یو کورس د پیل خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ادارې په یو بیان کې چې پرون دوشنبه پر ایکس شبکې خپور شو ویلي دا دوه ورځنی روزنیز پروګرام د جاپان په مالی ملاتړ پلان شوی او هدف یې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو برابرول دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو لخوا د لګېدلو محدودیتونو او له پاکستان او ایران د سلګونو زره کډوالو د راستنېدو په نتیجه کې په تېره د ښځو لپاره پر روغتیایي خدماتو فشار زیات شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ پرون د سریلانکا په وړاندې د شلو ورځو لوبو لپاره د ملي لوبډلې غړي اعلان کړل. په دې لوبډله کې د محمد نبی ساخیل، ابراهیم ځدران، عظمت الله عمر ضیا او ګلبدین نایب په څیر څو لوبغاړي چې اوس مهال له سریلانکا سره د ورځنیو لوبو په لړۍ کې لوبي شامل دي. افغان لوبډلې سریلانکا ته د خپل دې سفر په مهال کوربه لوبډلې ته یو ټیسټ او دوه یو ورځنۍ لوبې بایللې او سبا چهارشنبه په درېیمه او وروسته یو ورځنۍ لوبه کې ورسره مخامخ کیږي. له دې لوبې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د درېو شلو ورځو لوبو لړۍ پیلېږي چې د فبروري له 18 څخه د فبروري تر 28 پورې دوام کوي. یو امریکایي چارواکي پرون وویل وروسته له دې چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن بستر شو او دندې مرستیالې ته وسپارل شوې بروکسل ته د هغه سفر هم لغوه شو. ټاکل شوی وه چې ښاغلی آستن د پنجشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه او یوه ورځ مخکې له هغه د اوکراین د تماس له ډلې سره په جلا غونډو کې ګډون وکړي. پنځه اویا کلن آستن د یکشنبې په ورځ د هغو اعراضو له کبله چې د مثانې ناڅاپي ستونزه بلل شوې د جدي څارنې په خونه کې بستر شو. د فرانسې حکومت پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د دوهمې کلیزې په درشل کې پر موسکو تور لګولی دی چې د انټرنیټي لاسوهنو په مټې د کیف د لویدیځو متحدانو په اړه د ناسمو اطلاعاتو د خپرولو اوږدمهاله کمپاین پیل کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون وویل چې روسیې په اطلاعاتو کې د لاسوهنو او د درواغو د خپرولو له لارې د اوکراین پر لویدیځو متحدانو له هغې ډلې پر پولنډ، جرمني او فرانسې د حملو لپاره هڅې چټکې کړې دي. فرانسوي چارواکو په دې اړه د ایکس یا پخوانی ټویټر په ګډون د ټولنیزو شبکو پر پلاتفورمونو او د سپوتنیک په څیر په روسي ویبپاڼو خپاره شوي پیغامونه د مثالونو په توګه یاد کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو نوي راپور کې ویلي چې په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په وړاندې ځینې خنډونه وو چې ډېره برخه یې د واکمنو طالبانو د لاسوهنو او ځینو طبیعي پیښو نتیجه وه، خو هغه د تیرو دو کلونو پرتله کم شوي. د چارو شنونکي وایي دواړه لوري باید خپل مکلفیتونه وپیژني.
ملګری ملتونه باید د ټولګټو پروژو د مالی او تخنیکی امکانات په معین وخت سره برابر کړي، او اسلامي امارت هم لازمه ده چې خپل پالیسیو کې نرمي راولي تر څو دا پروژې پلي شي.
یو شمېر سوداګر وایي تر اوسه له بانکونو د خپلو پیسو په ایستلو کې ستونزه لري.
ما خپل هم په میوند بانک کې پیسې باقي دي، نه راکوي، مطلب د جمهوریت د وخت پیسې.
د نورستان اوسیدونکو وایي ډېر ځنګلونه وهل شوي او بیا احیا ته سخت اړتیا لري.
پسوی علاقه تر اوسه پورې سپیرم دغه صفات دی د وخت د حکومت نه او د مرستندوی ادارو نه غوښتنه او دغه ده مناسب بوټي لرغوزان یا وغیره دغه وکړل شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل صدر اعظم د مصر له ګواښ سره سره چې ویلي دي که رفح سره د ښار ته اسرائیلي ځواکونه ننوځي نو له اسرائیل سره به د سولې تړون لغوه کړي، ژمنه کړې چې ځواکونه به د سخت دریځې حماس ډلې د لمنځه وړلو لپاره دې ښار ته واستوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ملګری ملتونه په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د خندونو خبر ورکوي. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې که څه هم دا خندونه چې ډېره برخه د واکمنو طالبانو د لاسوهنو او ځینې یې د طبیعي پیښو نتیجه وه، د تیرو دو کلونو پرتله کم شوي دي، خو لا هم د دوی چارې له ستونزو سره مخامخ کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي په روانه فبروري میاشت کې بیا هم په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چاره له خنډونو سره مخامخ وه. اوچا وایي چې په روانه میلادي میاشت کې د بشري مرستو 30 پروګرامونه د دې خنډونو له کبله په موقتي ډول وځنډېدل. د راپور له مخې د دې خنډونو په سلو کې نوي د واکمنو طالبانو او د هغو د پوځي ځواکونو لخوا جوړ شوي دي. اوچا وایي که څه هم دا خنډونه د تیرو میاشتو پرتله په سلو کې 28 او د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 14 کم شوي، خو علت یې د اوچا په وینا ښایي په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو له کبله د بشري مرستو د رسولو په عملیاتو کې کموالی او یا ځنډ وي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله لا هم ښځو او ماشومانو ته د مرستو رسول ګران کار دی. اوچا زیاتوي چې که څه هم د روغتیا او زده کړو په برخو کې طالبانو د ښځو کار کولو ته یوه استثنا منلې ده، خو له دې سره سره په خیریه ټولنو کې د کار او د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه نیمګړې ده. اوچا په خپل راپور کې یادونه کوي چې په سلو کې د 18 خنډونو علت د مرستو پر رسولو کې د طالبانو یا د طالب وسلوالو لاسوهنه وه. اوچا وایي دا لاسوهنه یا د لاسوهنو هڅې د تیر کال د همدې مودې پرتله 29% زیاتې شوي دي. اوچا د مثال په توګه د هغو کسانو په خوښولو کې چې باید مرستې ترلاسه کړي یا پر دندو وګمارل شي د طالب چارواکو لاسوهنې یادوي. راپور کې راغلی د دې لاسوهنو له کبله په غور او دایکنډي ولایتونو کې د بشري مرستو بهیر وځنډید. اوچا وایي د تیرو میاشتو پرتله د مرستندویو مؤسسو له کارکوونکو، شتمنیو او تاسیساتو سره د تاوتریخوالي پیښې 15% زیاتې شوې دي. په راپور کې د خیریه ټولنو د 9 کارکوونکو د نیول کېدو او بندي کېدو او پر 4 کسانو د فزیکي حملو یا له هغو سره د تشدد، د 2 کسانو د ټپي کېدو او د اوچا له تاسیساتو د غلا د یوه مورد یادونه شوې. د اوچا راپور په روانه میاشت کې په امنیتي پیښو کې د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. طالبانو د ملګرو ملتونو د تازه تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پخواله دي چې کله هم د بشري مرستو د رسولو په چاره کې د طالبانو د لاسوهنو ادعاوې شوي دوی په کلکه رد کړي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار په 13 نومبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې طالبان له افغانستان سره د امریکا له مرستو د پام وړ ګټه اخلي او یا یې خپلو کسانو ته ځانګړي کوي. په راپور کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د ملګرو ملتونو او د کورنیو او نړیوالو مؤسسو د کارکوونکو په ګډون له 9 کسانو سره چې په ساحه کې حاضر وو مرکې شوي او تقریبا ټولو ورته ویلي دي چې طالبان د امریکا مرستې یا د ځان لپاره اخلي او یا یې د ویش په چاره کې لاسوهنه کوي. د چارو د شنونکو په باور دولتونه نه یوازې خیریه ټولنو ته د امنیتی تدابیرو په ټینګولو مکلف دي، بلکې باید د هغو په چارو کې د افرادو او ډلو د لاسوهنو مخنیوی هم یقیني کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی عبدالحسیب لطیفی بیا د دواړو لورو د مکلفیتونو خبره کوي.
ملګری ملتونه باید د ټولګټو پروژو د مالی او تخنیکی امکانات په معین وخت سره برابر کړي او همداشان مزاحمتونه او خنډونه د پروژو په پلي کېدو کې له منځه یوسي. او اسلامي امارت هم لازمه ده چې په خپل پالیسیو کې نرمي راولي ترڅو د پروژې پلي شي.
د اوچا راپور په عین حال کې ویلي چې په ځینو مواردو کې د طبیعي پیښو لکه د درنو ورښتونو، سیلابونو او برف کوچونو له کبله هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو عملیات له خنډونو سره مخامخ شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو نوي راپور کې ویلي چې په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په وړاندې ځینې خنډونه وو. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان روغتیایي سکتور سره د بهرنیو مرستو کمی او په نجونو او ښځو د طالبانو جدي محدودیتونه د میلیونونو افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړې ده. د سازمان د خبره پرون په خبر شوی راپور کې کړی ده په عین حال کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي محدود روغتیایي اسانتیاوو او روغتیایي برخې ته د کمې پاملرنې له امله هم شکایت کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د بشري حقوقو څار سازمان د دوشنبه په ورځ د افغانستان د روغتیا او درملنې ناورین د راتلونکو لپاره د وړاندوینې وړ بحران تر عنوان لاندې یو راپور کې په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې یادې کړې. دا سازمان وایي د افغانستان روغتیایي سکتور سره د بهرنیو مرستو کمی او بنجونو خود د طالبانو جدي محدودیتونو د میلیونونو افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړې ده. د سازمان زیاته کړې روغتیایي ناورین په پراخه کچه د خوارزواکۍ او سختو ناروغیو په برخه کې خلک اغیزمن کړي دي. د دې اته د شمخیز راپور په دوام لیکل شوی چې د اول د 2020 کال د اگست 15 وروسته یعنی د طالبانو د بیا واکمنې دورې هیسي د افغانستان اقتصادي سقوط د هواد روغتي بنسټونو ته جدي زیان رسول دي او د مرستې کوونکو لخوا په بشري برخه کې د مرستو د کمی او پریکړې له امله روغتي اسانتیاو ته لاسرسي کمزورې، اقتصاد او د خوراکي خوندیتوب او بیثباتي لا زیاته شوې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي د طالبانو سیاست او نامناسب کړنو دا ناورین لا زیات کړي او د خوځو انجونو پر زده کړو بندیز به د خزینه روغتي کارکونکو د روزنې د دوام مخه ډب او پراتونکو کې به په دې برخه کې کم اختیقینی کړي. د افغانستان لپاره د بشری حقوقو د څار سازمان سیډونکو فرشتي عباسی په دې راپور کې ویلي د بهراني او پراختیایي مرستو بندیدل او د طالبانو لخوا د خوځو د حقوقو نقص د افغانستان په روغتي سکتور کې د ویستري فاجعي لامل شوی چې په نامتناسب ډول افغان جنو خوځو ته زیان رسېږي. د سازمان د دوه دناسې لګډونوالو چې تمه ده د دې میاشتې په 13 او 19 د ملګرو ملتونو په مشرۍ وشي وخت چې د طالبانو په مشرانو فشار راوړي څو په افغان جنو خوځو محدودیتونه چې روغتي برخې ته د افغانانو لاسرسي محدودوي لدې دلې د جنو خوځو په زده کړو او کار محدودیت لري کړی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم روغتي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې لښته ستونزو شکایت لري. د تخار د کل افغان ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
هغه میرمنې چې دلته امیدوار وي روغتیایي اسانتیاو لکه ډاکټر او درملو ته ډیر کم لاسرسي لري. موږ مجبور یو چې د خپل روغتیایي ستونزو د حل لپاره مرکز ته ولاړ شو چې نږدې 4 ساعت لري دی. تر هغه ځایه تلو پورې مو ستونزه نور هم ډیریږي.
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت تر اوسه د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور په اړه خبرګون نه دی خوده. خو نږدې 2 اونۍ وړاندې د دې وزارت سرپرست قلندر ایباد یوې غونډې ته بیل دی چې د کوم بنسټ نوم واخلي په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو په اړه د نړیوالو سازمانونو راپور نه رد کړل او دا د طالبانو د حکومت پر ضد تبلیغات وبلل. تبدیل سال کې د یونیسف نږدې 15 ورځې وړاندې وویل په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي داسې ځایونو کې اوسي چې روغتیایي امکانات او اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال وای یو شمیر بانکونه لا هم د نقد پیسو د ورکولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. مولا عبدالغنی برادر تیر ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې د دې موضوع په یادولو سره د بانکونو له ونډوالو غوښتل چې د دې ستونزې په هواري کې همکاري وکړي. په ورته وخت کې د سوداګرو په ګډون د یو شمیر بانکونو مشتریان وایي چې لا هم له ځینو بانکونو د پیسو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت د اقتصادي عالی شورا د رهبرۍ د مالی ثبات د کمیټې او د بانکونو د ونډوالو په دویمه اقتصادي غونډه کې تایید کړه چې یو شمیر بانکونه د نغدو پیسو په ورکولو کې له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال پر ایکس پاڼه لیکل شوي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په کوربتوب په دې غونډه کې مولا عبدالغنی برادر د دغو بانکونو له ونډوالو غوښتل چې د یادې ستونزې په هواري کې همکاري وکړي، خو هغه د کوم مشخص بانک یادونه ونه کړه. په ورته وخت کې د سوداګرو په ګډون یو شمیر بانکونو مشتریان وایي لا هم له یو شمیر خصوصي بانکونو د پیسو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د افغان سوداګرو له ډلې انور افغان وایي سره له دې چې بانکي ستونزې تر یو بریده هواري شوي، خو لا هم نه دي توانېدلي چې خپلې هغې پیسې چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال یې په بانک کې ایښې وې په بشپړه توګه ترلاسه کړي.
کومې پیسې چې موږ په اکاونټونو کې د جمهوریت وخت په اکاونټونو کې ساري دي، هغه پیسې ځینې بانکونو ورکړي دي او ځینې بانکونو لا نه دي ورکړي. تجارانو سره باقي دي، مخپل هم په میوند بانک کې پیسې باقي دي، نه راکوي، مطلب د جمهوریت د وخت پیسې. اما ځینې بانکونو ویله لږ ورکړي دي، اما کومې پیسې چې د جمهوریت د امارت په وخت کې چا بانکونو داخلي کړي یا اچوي یا راکوي، هغه راکړه ورکړه په عادي ډول باندې روانه ده.
هغه ادعا وکړه چې اوس هم د افغانستان بانکونو او بهرنیو بانکونو ترمنځ د بانکي راکړې ورکړې په برخه کې ستونزې شته او سوداګر نشي کولی خپلې پیسې له افغانستانه بهر ولیږدوي او یا هم له بهر څخه رالیږل شوي پیسې په اسانه ترلاسه کړي. په کابل کې د خصوصي بانکونو یو بل مشتری چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له یادولو ډډه وکړه، ازادي راډیو ته ویل
وخت د دولت اعلان هم
حتی کله چې حکومت خبر ورکړی چې تاسو کولی شئ ټاکل شوي پیسې له بانک څخه وباسئ، کله چې موږ بانک ته ورشو دوی وایي چې موږ دا مقدار پیسې نشو ورکولی. دا هغه ستونزې دي چې موږ په افغانستان کې ورسره مخ یو.
افغانستان برش مواجه هستیم.
د 2018 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیازلې واکمنۍ وروسته په هیواد کې بانکي خدمات ګډوډ شول او د خصوصي بانکونو په ګډون د بانکونو په څانګو کې شپه او ورځ د خلکو اوږده کتارونه ولاړو چې ټول له دې بانکونو څخه د پیسو ایستلو په هڅه کې وو. په لومړي سر کې له بانکي حسابونو څخه د پیسو ایستل له سختو محدودیتونو سره مخ وو، خو څو میاشتې وروسته دغه محدودیتونه کم شول. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان بانک د وروستۍ خبرتیا له مخې انفرادي حساب لرونکي کولی شي اونۍ کې $1000 یا 10000 افغانۍ او په میاشت کې $1500 او یا 250000 افغانۍ له خپل حساب څخه ترلاسه کولی شي. همدارنګه خصوصي او دولتي شرکتونه کولی شي په میاشت کې د خپلو حسابونو 15% چې له $100000 څخه زیات نه وي له بانکونو څخه ترلاسه کړي. خو د یو شمېر خصوصي بانکونو مشتریان ادعا کوي چې د بانکونو لخوا یاد موارد نه عملي کیږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ورسره د اسرائیل په غزه کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړ. مصر ګواښ وکړ چې د رفح سره د ښار ته د اسرائیلي ځواکونو د ننوتو په صورت کې به له اسرائیل سره د سولې تړون لغوه کړي. د اسرائیل صدر اعظم ژمنه کړه چې خپل سرتیري به د حماس د توندلارې ډلې د له منځه وړلو لپاره له مصر سره په سرحد کې پراته ښار رفح ته واستوي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
قاهره پرون غواښ وکړ چې که اسرائیل د غزې ترنګ په جنوب کې ګنمیشت سرحدي شار رفح ته خپل پوځي ځواکونه واستوي، نو له اسرائیل سره د سولې تقریبا 40 کلن تړون به لغوه کړي. دا تړون په 1999 کال کې د متحدو ایالاتونو د پخواني ولسمشر جیمی کارتر په منځګړتوب د مصر د پخواني ولسمشر انور سادات او د اسرائیل د هغه مهال د صدر اعظم مناخم بیگن ترمنځ لاسلیک شوی. په کم ډیوید کې د مصر او اسرائیلو د مشانو ترمنځ روغبړ هغه مهال ډیره نوی او حیرانوونکې پیښه وه. د مصر او اسرائیل ترمنځ د سولې تړون د دې ټولو کلونو په اوږدو کې په منځني ختیځ کې د ثبات مهم عامل ګڼل کېده. په تیرو څو لسیزو کې د فلسطینیانو له پرله پسې اعتراضونو او د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړو له لړۍ سره سره دا تړون پر ځای پاتې شو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. اوس چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه کړې چې اسرائیلي سرتیري به د غزې ترنګې په جنوب کې د مصر سرحد ته نږدې رفح ښار ته لیژي، قاهرې ګواښ کړی چې که اسرائیلو دا کار وکړ نو دا تړون به لغوه کړي. څارونکي وایي که دا تړون لغوه شي نه یوازې مصر او اسرائیل ته به ناوړه عواقب ولري، بلکې د سیمې نظم او ثبات هم زیانمنولی شي. دو مصري چارواکو او یو لویدیز ډیپلومات د یکشنبه په ورځ اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل که اسرائیل پر رفح برید وکړي دا امکان شته چې مصر دا تړون وځنډوي. نتانیاهو ویلی چې په غزه کې د اسرائیلو له څلور میاشتنیو پوځي عملیاتو وروسته رفح د حماس وروستۍ قرارګاه ده او د دې افراطي ډلې د له منځه وړلو لپاره د ښار ته د ځمکنیو ځواکونو استول یوه اړتیا ده. خو قاهره له هر هغه اقدام سره مخالفت څرګند کړی چې په نتیجه کې د غزې ترنګې جګړه ځپلي خلک دې ته اړ شي چې له سرحد واوري او مصر ته ننوسي. مصر او اسرائیلو له یو بل سره څلور لوی جګړې وکړې چې وروستۍ په 1993 کال کې وه. نو ځکه کله چې سادات د عربي نړۍ له نورو مشرانو څخه جلا شو او له اسرائیلو سره یې د سولې موافقه وکړه، ټوله نړۍ یې حیران کړه.
خبرونو ور اخوا
د نورستان ولایت اوسیدونکو له حکومت چارواکو هم رسندوی مسو غوړي چې د زنګلونو په بیا احیا کې ورسره همکاري وکړي. د دوی په وینا له تیرو څو کلونو څخه د راپدې خو د ولایت په یو شمېر سیمو کې د اور لګېدو او نورو طبیعي آفتونو له امله ډېر زنګلونه له منځه تللي او بیا رغونې ته سخته اړتیا لري. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د نورستان اوسیدونکي وایي له تیرو څو کالو څخه په پرله پسې ډول په ځنګلونو کې د اور لګېدنې، وچکالۍ او نورو طبیعي آفتونو په وجه یې د ځنګلونو یو شمېر ساحې له منځه تللې دي چې په تخریب شوو ځایونو کې اوس سپیره بادونه لګېږي او داسې ونه پکې نشته چې یو ستړی لاروی سیوري ته دمه شي. د دوی په وینا په کومو ځایونو کې چې ځنګلونه سوځېدلي هلته واوره هم زر ویلې کېږي او پخوانۍ له اوبو ډکې درې یې سختې وچکالۍ ځپلې دي. ځایي اوسیدونکي وایي اوس چې په ډېری ولایتونو کې د نیالګیو او بوټو نالولو موسم پیل شوی دی، نو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د نورستان د ځنګلونو بیا احیا ته ځانګړی پام وکړي. د یاد ولایت دوه تنو اوسیدونکو محمد امین او نذیر الله ازادي راډیو ته وویل
دا ځنګلات وسو د غنیالګي وسو اوسو علاقې تر اوسه پورې سپېره همدغه صفاتې دی. د وخت د حکومت نه او د مرستندویو ادارو نه غوښتنه او دغه دا ده مناسب بوټي لرغوزان یا وغیره دغه وکرل شي، یو خو به د علاقه داسې یو شین زرغون شي، بل د علاقې خلکو ته یو نفع ورسیږي. نفع یې دا ده چې په دغه علاقه کې ځنګلات چې وشي ځنګلاتو کې واورې سارېږي، واورې سارېدو وجنه اوبه پیدا کېږي، او بل دا د سیلابونو مخه ونیول شو په ځنګلاتو باندې. چې د سیلابونو مخه ونیول شي نو د دغه د سیمې خاوره په خپل ځای باندې پاتې شي.
د افغانستان اسلامي امارت د کرنې او مالدارۍ ریاست چې کوم په تېرو کلونو کې کوم ځنګلونه سوځېدلي دي باید دې ته د ځنګل د احیا پروژې بیا په کار واچول شي او سوځېدلي ځنګلونه باید بېرته ورغول شي، مصنوعي ځنګلونه په دې کې کېنول شي او د ځنګل ساتنې پروژې تطبیق شي. له یوې خوا به سوځېدلی ځنګل زرغون شي او د بلې خوا به غریب ولس ته د کار زمینه برابره شي.
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو مسؤلین بیا وایي د سوځېدلي او تخریب شوي ځنګل د بیا رغونې لپاره یې ګڼ پلانونه چمتو کړي او په یو شمېر ځایونو کې یې د بیا احیا عملي چارې هم پیل کړي دي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
د جګړو په جریان کې یا د طبیعي آفاتو په بنا باندې دغه ځنګلونه چې دي تخریب شوي دي، د همدغه ځنګلونو د احیا لپاره همکارو موسسات او دولت اقدامات کړي دي او کوي. تیر کال د ځنګل د بیا احیا او د پراختیا په خاطر باندې 1,15,000 نیالګي کرل شوي وو، مثمر او غیر مثمر، او همدارنګه سږ کال هم دوی په پلان کې لري چې د پاسه 2,00,000 مثمر او غیر مثمر نیالګي دا شوراګانو ته توضیح کیو وی کری
که څه هم چې د نورستان ډیری ځنګلونه د قومي تړو او ناغو په وسیله ساتل شوي، خو په تیرو څو کالو کې په ځنګلونو کې اور لګیدنو، وچکالیو او نورو طبیعي آفتونو د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه تخریب کړي چې ولسونه د بیا احیا جدي غوښتنه کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور وشتاته
څېړونکو وایي چې د کیمیایي موادو له کبله د هوا ککړتیا پر ګلانو هم منفي اغیز کړی دی. د امریکا د واشنگتن پوهنتون څېړونکو معلومه کړې چې کیمیایي مواد د ګلانو بوی له منځه وړي. تفصیل اسمت څاروان دروي.
نوی څېړنې ښیي چې په هوا کې د فوسیلي موادو موجود کیمیاوي مواد د ګلانو او بوټو د ګردې د خپرېدو عملیه له خنډ سره مخامخوي او حتی د ګلانو بوی بدلوي. د نیویارک پوسټ رسپانې د راپور له مخې متخصصان وایي سربیره پر دې چې له دې کبله انسانان د ګلانو له شبویا بې برخې کیږي، پر حشرو ډېر منفي اغیز شیندي. په تېره بیا هغه حشرې چې د شپې مهالې ګلان د بوی له مخې پیژني او پرېکشيني. د دې څېړنې برخوال جیف ریفل وایي د انسانانو د فعالیتونو له کبله ککړتیا د مهمو عطرونو یا بویونو کیمیاوي ترکیب بدلوي او دا تغییر تر دې حده دی چې ګردشیندونکي حشرې نور د ګل بوی تشخیصولی نشي. ریفل او د واشنگتن پوهنتون نور څېړونکي چې د خپلې څېړنې پایلې په ساینس مجله کې خپرې کړې، موندلې چې په دې پدیده کې د ان او درې په نوم نایتریت رادیکالونه رول لري او د لسکرو، ګازو، برېښنا کوټونو او نورو انرژیو او طبیعي منابعو سرچینه اخلي. ریفل زیاته کړه کله چې یو روز ګل بویوي، په حقیقت کې له بیلابیلو کیمیاوي موادو جوړ شوی ګل حس کوي. د ریفل په وینا ان او درې تر ډیره د ګل غلظت کموي. اوس دا اندیشنه شته چې د بوراګانو په شان ګردشیندونکي د ایکوسیستم په برخه کې خپله دنده ترسره نکړی شي. ریفل یادونه وکړه چې په 240,000 ثبت شویو ګل لرونکو بوټو کې نږدې 80% د حشرو مداخلې ته اړتیا لري او 80% ګلان د ګردې د نخپرېدو له کبله له خطر سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم محترم مدیر انت رحمت وړاندې کوم. دا د چمن لار بند ده، د مریضان لارې بند کړې ده، پر مخ بند ده، د کانسر مریضان دي دا نه پرېږدي، هغه نور مریضان خو بیخي بند دي، دغه د کانسر د تاریخ مریضان دي، دغه به چې پرېښوله دغه لار پر مخ بند ده، نن شپه ژمه ده، د مریضان لار بند ده، د مریضان لار به چې پرېږدي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ صدر شرف لیکم. موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د سپین بولدک ځوانانو ته په افغانستان په شرکتونو کې، دولتي شرکتونو کې ځایونه ورکړي. موږ د بولدک ځوانان درې میاشتې کېږي د بارډر د بندښت وجه چې د پاکستان او افغانستان د چمنو سپین بولدک لار بند ده، 15,000 ځوانان بیکاره دي، خواري نشته، هیڅ کار نشته. نو موږ د خپل مشرانو څخه غواړو چې موږ د بولدک ځوانانو ته په دولتي شرکتونو کې ځایونه راکړي. موږ ډېر شو تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو، نو دا مې هیله ده.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه یې تر احمد باندې کوم. تاسو یو خبرونه ورور د طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملسته ولې کار نه ورکی؟ من خو نه په تیر نظام کې کار کړی ده، نن د تا په تیر 15 کلن کې کړی ده، نن په 10 کلن کې کړی ده. یو نظام کې مونږ کار نه کړی، خو شخصي انجټونو کې چوکیداری وراغله، هغو نه مشرړ اوس کراره ته 3 کاله کېږي ورور په کور ناستې، ولې ملسته ولې کار نه ورکی دوی؟
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس 21.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي radio.com ته ورشئ.
افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو چارواکي په خوست ولایت کې